په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه جمال اند او زمانور همکاران مو د ساده رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي د کابینې د پاتې غړو معرفي کې ځنډ د سولې روانو خبرو پورې تړلې نه ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سویس کې سره وکتل، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږی له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړي دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې استراري حالت ته چمتو کړي. مکل دینه چې نوریاس نوری د سیمه او نړۍ د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي. په موقعې د افغانستان اړوند خبرونو ته له سید کمال شاه عارف نه یو.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پروانو هڅو کې پرمختګونه کړي. ولسمشر اشرف غني د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان د ریس وسته، او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د خبرونو تفصیل، د بهرنی چارو وزارت وایي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پروانو هڅې کې پرمختګونه کړي، او ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې له طالبانو سره مستقیمه خبرې پیل شي. د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن د افغانستان او چین د اړیکو په اړه یو غونډه کې کڅه هم د سولې د خبرو د پیل د قینټه یاد نه کړه، خو ویل حکومت په دې هڅو کې بریالی دی. کرزی له چینی چارواکو څخه وغوښتل چې د سولې په برخه کې خپل رول نور هم پیاوړی کړي. د سولې د خبرو د احتمالي پیل په اړه هیلې په داسې حال کې ښودل کیږي چې طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو لپاره په رسمي توګه چمتووالی نه دی اعلان کړی. ولسمشر اشرف غني د تروریزم په وړاندې د سعودي عربستان د ریس وسته. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غني تیر ورځ په مقام کرمه کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د تروریزم په وړاندې د مبارزې د همغږۍ په اړه جوړې شوې غونډې ته د خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ویلي چې سعودي د دې کانفرنس له لارې د تروریستانو اصلي څیره خلکو ته ورپیژندله. ولسمشر محمد اشرف غني په یو دوه ورځني سفر د سعودي د بچا په بلنه دغه هیواد تللی و چې تیر ماښام بیرته راستون شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په هلمند کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل سوي پخواني مشر ملا دروف زایناستي حافظ واحدي وژل سوي دی. د دفاع وزارت څخه په خبر سوي اعلامیه کې ویل سوي چې حافظ واحدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له نه نور ملګرو سره د ملي اردو په ځانګړو عملیاتو کې ووژل سو. د تیرې دلوې میاشتې په شلمه نیټه ملي امنیت په هلمند کې ملا دروف خادم چې د اسلامي دولت ډلې یو مسؤل د وژل کېدو خبر ورکړ، او د چارواکو په خبره له هغه وروسته حافظ واحدي د مسؤلیت واخیست. تر اوسه اسلامي دولت ډلې یا بلې مخالفې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دا مهال په هیواد کې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د دې وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره که څه هم د دې پوهنتونونو نمونه نه دی یاد کړي، خو له محصلینو یې غوښتي چې د نوملیکنې پر مهال د پوهنتون ځانګړتیاو ته پام وکړي. لوړو زده کړو وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د 12مو ټولګي د فارغینو د کانکور نتیجه اعلان شي. هر کال زرګونه افغان زده کوونکي د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو ته لار نه پیدا کوي، او په کابل او ولایتونو کې په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کوي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سویس کې سره وکتل. د دواړو مشرانو خبرې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د یقیني کولو لپاره ډېرې مهمې وې. د سویس په لوزان کې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي. له ایران سره د یوې دایمي موافقې په صورت کې به چې د جون تر وروستۍ نیټې باید ترلاسه شي، د دې هیواد اټومي فعالیتونه درول کیږي، او لویدیځ هم پر تهران بندیزونه لري کوي. کیری او ظریف لکتنې مخکې پرون امریکایي او ایرانی لوړ رتبه ډیپلوماتانو او تخنیکی ماهرانو سره کتلی وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د روانې اونۍ په پای کې د امریکا او پنځو نورو قدرتونو، فرانسې، برېټانیا، روسیې، چین او جرمني د چارواکو سره چې له ایران سره په روانو خبرو اترو کې ښکیل دي وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په مصر کې وویل چې ډېر هغه اختلافات چې له تهران سره د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په لاره کې خنډ دي، سیاسي دي نه تخنیکي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ یې له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. پوتین د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیدای شوی د روسیې د اټومي وسلې ځواکونه اضطراري حالت ته چمتو شي وویل دی تیار و چې دا کار وکړي. دغه درې ساعته فلم چې کریمیا د خپل پلرني ټاټوبي په لاره نومیږي د یکشنبې په ورځ خپور شو. په دغه فلم کې پوتین وایي دی ډاډه نه و چې لویدیځ به د 2014 میلادي کال په مارچ کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق د مخنیوي لپاره پوځي مداخله وکړي، خو زیاته کړه چې د هر ډول احتمالي وضعیت لپاره ځان تیار کړی و. د روسیې ولسمشر دغه راز وویل چې د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ ژوند ته هغو ځواکونو خطر متوجه کړی و چې د ده په وینا په کیف کې واک ته د رسېدو لپاره انقلاب کړی و. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سانت پیټرزبورګ ښار کې د قرغزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره وګوري. دغه پلان شوی کتنه به پوتین ته چې له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې او په ژوندۍ بڼه تلویزیون کې نه دی راښکاره شوی یو فرصت و چې وښیي دی ژوندی دی او روغتیایي وضعیت یې هم ښه دی. د اوږدې مودې لپاره په عام محضر کې د پوتین نه ښکاره کېدو د هغه د روغتیایي وضعیت او اوسېدو په اړه ډېرې ګنګوسې راپورته کړې دي. د پوتین ویان په کراتو کراتو ویلي چې هغه ښه دی او ډېر کار کوي. کرملن د مارچ له 15 راهیسې د پوتین عکسونه او ویډیو خپاره کړي، خو ځینې روسي رسنۍ وایي چې هغه له مخکې ثبت شوی و. د قرغزستان د جمهوري ریاست دفتر له اکاس پرته هیڅ یو قرغزي خبریال ته بلنه نه ده ورکړل شوې چې سان پیټرزبورګ ته له الماس بیک اتمبایف سره ملګرتیا وکړي. دواړه مشران به په خپله کتنه کې د روسیې او قرغزستان ترمنځ د همکاریو د ګډو پروژو او د یورو ایشیا په اقتصادي ټولنه کې د قرغزستان د ځنډول شوي غړیتوب په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي. چین له جرمنی او فرانسې څخه مخکې شوی او له امریکا او روسیې وروسته په نړۍ کې د وسلو د لویو صدرونکو په ډله کې دریم ځای نیولی دی. د استاکهولم د نړیوالې سولې څیړنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې چې نن خپور کړی وویل د امریکا متحده ایالاتونو په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د متعارفو وسلو په سلو کې 1 صادرې کړي او ورپسې هم په سلو کې 2 صادرات د روسیې دي. چین له دې دواړو ډېر وروسته دی او د نړۍ د وسلو د صادراتو په سلو کې 15 خپله کړې ده. پیکینګ په ډېر کم توفیر له فرانسې او جرمني څخه مخکې شوی او په نړۍ کې د وسلو د صادراتو دریم ځای نیولی دی. چین په سلو کې 1 وسلې پاکستان ته صادرې کړي، حال دا چې هند د روسیې تر ټولو لوی پیرودونکی دی. تر ټولو ډېر خریداران د امریکا د متحدو ایالاتونو د هیواد په سلو کې 9 وسلې پر جنوبي کوریا پلورلې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زمک په ویپانه کې هم پیدا کړئ. ازادي رادیو .com مو د ویپانه پته ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې افغان چارواکي وایي د کابینې د پاتې غړو په معرفي کې ځنډ د سولې روانو خبرو پورې تړلی نه دی. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل
د کابینې ځان په هیڅ صورت په دې معنی نه دی چې ګواکې طالبان په سیاسي قدرت کې شریکولو لپاره کابینه ځنډ حکومت.
د افغانستان ولسی جرګه او افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې سعودي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د خبرو په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ لرو. چارواکي وایي چې په پاکستان لاهور ښار کې په 2 کلیساو په بمی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی او تراویا او ډیر پکې ټپیان شوي دي. په دې اړه به د پرونیو بمی چاودنو تازه حال درکړو. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره نن په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه ولید. دا موضوع هم څیرو ځوان ټکر پروګرام هم له یاده مو باسه. دا ازادي رادیو دا زموږ حق په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. د خبرونه لومړی رپورت راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي. دغه وزارت سیاسي مرستیال نن د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال له چین څخه وغوښتل چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره دی له خپل نفوذ څخه کار واخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د چین د نړیوالو معاصرو اړیکو د انسټیټیوټ مشر وویل چې افغانستان د یو ستر بدلون په حال کې دی. قسیم سولمل د رپورت جزئیات وړاندې کوي.
د سولې د بهیر په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو په لړ کې دا ځل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. دا څرګندونې د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د دوشنبه په ورځ د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې سوې غونډې ته وکړې. ښاغلي کرزی د خپلو څرګندونو په جریان کې، که څه هم د سولې د مذاکراتو کومه دقیقه نیټه ونه ښوده، خو په دې بهیر کې یې د پرمختګونو یادونه وکړه.
موږ خپل ګاونډیان او سیمه دې ته هڅولې څو د شخړې لپاره وروستۍ حل لاره پیدا کړي. په دې وروستیو کې موږ کامیابي درلودې او په نږدې راتلونکي کې به د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ مخامخ خبرې وسي.
نوموړي دغه راز د چین ونډه د افغانستان د سولې په بهیر کې مهمه یاده کړه او ویل چې د افغانستان ثبات د چین پر ثبات مستقیم اغیز لري. د سولې د بهیر په اړه خبرې په داسال کې ګرمې سوي چې افغان چارواکو په وروستۍ کې په دې اړه یو لړ سفرونه وکړل. که څه هم دا نه دی ویل سوي چې ولسمشر اشرف غني عربستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال د سولې په اړه د هغه هیواد له چارواکو کومه مشخصه غوښتنه کړې او که نه، خو کارپوهان د سولې په بهیر کې د عربستان ونډه ډېره مهمه بولي. له دې وړاندې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې په یو غونډه کې وویل چې چین له طالبانو سره په څو پړاوونو کې خبرې کړي او ورڅخه یې غوښتي چې له افغان حکومت سره دې مستقیمې خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله ویل چینایانو په تیرو درو میاشتو کې یو، دوه او یا هم درې ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چین د نړیوالو معاصرو اړیکو د انسټیټیوټ مشر جی جی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان او چین د اړیکو په اړه جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د سترو بدلونونو خبر ورکړه.
دا مهال په افغانستان کې ستر بدلونونه د ترسره کېدو په حال کې دي. دا بدلونونه به نه یوازې دا چې په راتلونکي کې د افغانستان او د چین پر اړیکو تاثیر وکړي، بلکې د سیمې او نړۍ پر حالاتو به هم تاثیر ولري.
د کارپوهانو په باور اوس مهال تر بل هر وخت د سولې خبرو ته ښه زمینه برابره سوې ده، خو یو شمېر مدني بنسټونه او د افغانستان ولسي جرګه پر دې ټینګار کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې هر ډول پرمختګ باید له خلکو سره شریک سي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې د سولې خبرې باید داسې وي چې پکښې د تیرو دیارلسو کلونو لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه سي او پکښې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیول سي.
و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په بهیر کې هڅې بریالۍ بولي. بلخوا افغان چارواکي وایي چې ولسي جرګې ته د کابینې د پاتې غړو په پیژندنه کې ځنډ د سولې په روانو خبرو پورې تړاو نه لري. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ رډیو ته وویل سوله یوه اوږده پروسه ده او طالبانو ته په کابینه کې د ونډې ورکولو مسله کوم بنسټ نه لري چې له امله دې د کابینې پیژندنه ځنډیدل وي. خو پخواني طالب چارواکي او کارپوهان په کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې د موضوع په اړه چې یوې پاکستاني ورځپاڼې راپورته کړې بیلابیل نظرونه لري. صفي الله سنگزي په دې موضوع کار کړی او په اړه یې رپورټ دروړی.
که څه هم د افغان حکومت د کابینې او نوي والیانو په معرفي کې ځنډ د افغانانو لپاره اندېښنې پیدا کړې دي، خو چارواکي دا ځنډ د سولې په خبرو پورې تړلی نه بولي. دوی په داسې حال کې د کابینې ځنډ د سولې په خبرو پورې تړلی نه بولي چې په کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې مسأله د ځینو کړیو لخوا د کابینې د ځنډ یو لامل په ګوته کیږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرې اوږدمهاله دي او دا اساس نه لري چې طالبانو ته د ونډې د ورکړې له امله د پاتې کاندید وزیرانو معرفي ځنډیدلې ده.
د سولې پروسه یوه اوږده پروسه ده. په دې اړه باید موږ ریالستیک اوسېږو. د کابینې ځنډ په هېڅ صورت په دې معنی نه دی چې ګواکې طالبان په سیاسي قدرت کې د شریکولو لپاره کابینه ځنډېږي. حکومت پر کابینه باندې کار کړی دی او کابینه یوازې د هغو معیارونو لپاره چې حکومت ټاکلی دی ځنډېدلې ده. هر کله چې دغه کار پای ته ورسېږي کابینه معرفي کېږي. د کابینې ځنډ طالبانو ته په سیاسي قدرت کې د واک ورکولو لپاره نه دی.
ښاغلی فیصل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې مخکې یوې پاکستاني ورځپاڼې په افغان کابینه کې طالبانو ته د ونډې د ورکړې مسأله یاده کړې وه. د پاکستان اکسپرس ورځپاڼې ویلي وو چې حکومت غواړي طالبانو ته په کابینه کې 30% ونډه او درې ولایتونه ورکړي، خو افغان چارواکو هغه مهال دا راپورونه په کلکه رد کړل. د کابینې د پاتې غړیو د معرفي تر څنګ د نویو والیانو ټاکل هم هغه مسأله ده چې ډېره ځنډېدلې او د ولسي جرګې د غړیو په شمول یې ګڼ خلک اندېښمن کړي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی خبرداری ورکړی راتلونکي اونۍ به دا موضوع د غونډې په اجنډا کې هم شامل وي چې ټول سرپرستان غیر قانوني اعلان شي. په عین حال کې د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د والیانو د ټاکلو مسأله په جدي توګه روانه ده او د ولسي جرګې د دغه خبرداري د عملي کېدو په صورت کې به دا اداره خپل رسمي دریځ اعلان کړي. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا به تر وخت مخکې وي چې وویل شي چې پارلمان دا فیصله کوي که نه کوي. ولې حکومت په سیمه ییزو حکومتدارۍ کې خصوصا د مثبتو او پراخو تغییراتو راوستلو ته متعهد دی. موږ تغییرات درلودل په یو شمېر ولایتونو کې او دا تغییرات به په لا ډېر قوت سره ادامه پیدا کوي.
ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې د ولایتي ادارو د ارزیابۍ راپور جمهوري ریاست ته لیږل شوی او په دې اړه به ولسمشر پرېکړه کوي. که څه هم ښاغلی غورزنګ د والیانو د ټاکلو په اړه جدي ستونزه ردوي، خو کارپوهان او پخواني طالب چارواکي د کابینې او والیانو په برخه کې طالبانو ته د ونډې د ورکولو په اړه بېلابېل نظرونه وړاندې کوي. د طالبانو پخواني چارواکی سید اکبر اغا دا خبره ردوي چې طالبان د څوکۍ په سر جګړه مخته وړي او اوس دا هڅه کوي چې په کابینه کې ونډه ترلاسه کړي. خو د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزی طالبانو ته د ونډې د ورکولو مسله سل په سلو کې نه ردوي.
که چیره فرض روسی که طالبان یا مسلح مخالفین داشتی و روس ده کابینه ده اعلان ندهند ده جمهور رئیس صلاحیت داشتی و وزیر ده پامغ زمان که از دولیسی و کابینه که نوی چیره هم داخل ولیسی در طول احتمالات وجود بده. ولله قلاین بس معلوم میگی چې د سولو مذاکرات باید تر ډیره ممکن نه حده پورې ډیر نږدې سوي دي. دا چې د کابینې ځان تقریبا د اوو اتو میاشت یا کنه تکمیلیږي کیدای شي د یو فکتور په عنوان دا مسله هم په پام کې ونیول شي.
د کابینې د ځنډ په اړه بېلابېل عوامل په داسې حال کې وړاندې کېږي چې ولسمشر اشرف غني سعودي ته سفر وکړ او داسې رپورټونه خپره شول چې ګواکې د سولې په اړه به هم جدي خبرې شوي وي. افغان کارپوهان ټینګار کوي چې په کابینه کې چې په کابینه او ولایتونو کې طالبانو ته د ونډې ورکړه د قضیې یو مخ دی، خو بل مخ د سولې په برخه کې تېرې لاسته راوړنې دي. دوی وایي چې حکومت باید د سولې په اړه هر ګام په دقت واخلي او د کابینې د معرفي په څیر دا قضیه هم جدي ونیسي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
افغان چارواکي په داسې حال کې د کابینې د ځنډ او د سولې د خبرو ترمنځ تړاو ردوي چې د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته په یو سفر تللی. د افغانستان ولسي جرګه او افغان سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې سعودي له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو په برخه کې اغېزمن رول لوبولی شي. دوی وایي سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی او د هغه اړیکو له مخې چې له طالبانو سره یې لري په دغه پروسه کې که وغواړي ډېره مرسته کولی شي. دغه څرګندونه وروسته له هغه کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني د یو هیئت په مشرۍ د تیرې شنبې په ورځ په یو دوه ورځني سفر سعودي عربستان ته ولاړ او تیر ماښام بیرته هیواد ته راستون شو. اجمل تورمان نور جزئیات تراوري.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې سعودي عربستان وسلوالو مخالفینو سره د افغان حکومت د سولې په خبرو کې اغېزمن رول لوبولی شي. دوی وایي سعودي عربستان یو اسلامي هیواد دی او له دې امله د دوی هڅې، همکاري او منځګړتوب به مخالفینو ته هم د منلو وړ وي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي آرین یون د دوشنبې په ورځ په همدې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د دې رول زه فکر کوم چې د بل هر هیواد نه ډیر مثبت دی او ډیر اغیزمن دی، ځکه دا د مسلمانانو مرکز دی او مسلمانان په ډیر باور کې مخالفین هم چون عربستان سعودي سره ډیر نږدې اړیکې لري نو بالاخره دوی هم په دې هیواد باندې اعتماد کولی شي. سعودي عربستان په تیر وختو کې هم داسې کوم سیاست نه لري چې هغه د افغانستان په مخالفت کې وسي او دوی کولی شي په زړه د تله کارو کې دا پروسه کامیابولی شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی او ملګری پلاوی د شنبې په ورځ د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان په بلنه هغه هیواد ته ولاړل او هلته د چارواکو لخوا تود هرکلی وشو. دا د 13 سپتمبر میاشتې را پدې خو چې خاغلی غنی د ولسمشر په توګه په کار پیل کړي سعودي عربستان ته د هغه دوهم رسمي سفر دی. د افغانستان د جمهوری ریاست په بي خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې ولسمشر غنی د دغه هیواد له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره کتلی دي او دواړو مشرانو د اوږدمهالو اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کړې دي. په خبر پانه کې دا نه دی ویل شوی چې آیا دواړه مشران د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په اړه هم غږېدلی دي او کنه. خو ښاغلی غنی په داسې حال کې سعودي عربستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ډیره توده شوې. افغان سیاسي کارپوهان هم په دې نظر دي چې که سعودي عربستان د افغانستان د سولې خبرو ته مخته شي نو نتیجه به یې ښه وي. افغان سیاسي کارپو او د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون پخوانی رئیس عارف الله پښتون وایي طالبان هم دا غواړي چې د سولې خبرې د سعودي عربستان په مشرۍ ترسره شي.
سعودي عربستان سره طالبانو ښه روابط دي او طالبان غواړي چې د سعودي عربستان په مشرۍ خبرې اثر ترسره کړي. طالبان په سعودي عربستان باندې احتمال لري هماغه سره ښه
د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیلیدو د تودو څرګندونو او اوازو په لړ کې سعودي عربستان ته د ولسمشر غنی سفر عام خلک هم ایلمن کړي او د یو خزيري په تمه دي. دوی هم وایي اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان کولای شي د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
د ازادي رادیو د کال غوره شخصیت
د 1993 کال غوره شخصیت څوک ده؟ د اوری په لومړۍ نیټه له ازادۍ راډیو واورې.
دا سولې په موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي تر کومه چې له پاکستان او ایران څخه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته نوي راستانه شوي، په دې هیواد کې سوله نه شونې ده. دا خبرې د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال د یک شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته کړي دي. په دې اړه به تفصیل له ناجیې صافی نه واورو.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له مخالفو غاړو سره د سولې د پروسې لپاره خپلې هڅې چټکې کړي، د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هڅې به تر هغې نتیجه ورنکړي چې افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه نشي. د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال عتیق الله عاطف مل د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې افغان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره اساسي اقدامات وکړي.
تر کله چې د افغان کډوالو معزله حل نشي، هغه 3.4 میلیون افغان کډوال چې په ایران کې دي او همدارنګه 3.1 میلیون چې په پاکستان کې دي، دوی افغانستان ته را نشي، نو په افغانستان کې به سوله را نشي او دا د ژوند تر اخره به د فشار په ډول ترې کار واخیستل شي. نو بناً باید په دې برخه کې جدي کار وشي او یو منظم میکانیزم جوړ شي.
نوموړي همدارنګه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او د دې ستونزې د حل لپاره د یو نړیوال کانفرنس د رابللو وړاندې هم وکړ. سره له دې چې تر دې مخکې هم داسې څرګندونې شوې چې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو له شتون څخه ناوړه استفاده کیږي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزیر عالمی بلخی د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې د دغو کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅې روانې دي. پاینه حل کې د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي رادیو ته وویل چې له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو راستنیدنه به د سولې او امنیت سره ډیره مرسته وکړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به پر افغان حکومت فشار راوړي تر څو هیواد ته د افغان کډوالو د راستنیدنې په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي.
که چیرې د افغان ماجرین له ایران او پاکستان راغله، دوی په امنیت کې 50% موږ تاسو سره همکاري کولای سي او دا له شکل لري وتلې خبره ده. خو دا اوس دولت نه دا تقاضا کړې ده او ان شاء الله تعالی موږ فشار راولو چې څنګه د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړو چې افغانان دلته راسي د هغوی لپاره د یو نمرېزم کې حتی موږ یو نوی فرموله جوړه کړې. وزیر صاحب ماجرینو په اشتراک سره سي پی پامیل لپاره 15 جریبه ځمکه موږ ورکو چې هم د دوی خپل روزګار پیو چلیږي او هم د دوی عادت لپاره یو ښه طریقه هم دغه ده.
سره له دې چې د سولې دا رسمي خبري اترې نه دی پیل شوی، خو د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم په دې برخه کې هڅې روانې دي. یو شمیر افغان څېړونکي هم ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې د خبرو اترو ترڅنګ د افغان کډوالو د بیا راستنولو لپاره هم کار وکړي تر څو پاکستان او ایران ونه شي کړی چې له دې لارې امتیاز ترلاسه کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس به مراشو د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه، د باراک اوباما د پلان بدلون او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د باراک اوباما اداره غواړي چې د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې خپل پوځیان کم نه کړي. ورځپاڼې په دې مطلب کې لیکلي چې باراک اوباما په دې اړه د هغو امریکایي پوځي مشرانو خبره منلې چې مخکې د عسکرو له کمېدو سره مخالفت ښودلی و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل کومه ګټه ونه لري. په مطلب کې راغلي تیرو تجربو ته په کتو د امریکایي ځواکونو موجودیت د سولې او ثبات لپاره ګټور نه دی تمام شوی او اوس به یې هم حضور کومه ګټه ونه لري. ملي ارمان په دې مقاله کې لیکلي چې په تیرو کلونو کې لسګونه زره بهرني ځواکونه په افغانستان کې موجود وو، خو له دې سره سره هم هر ورځ د ناامنۍ لمن غځېدله. په مطلب کې راغلی چې بهرني ځواکونه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادق نه وو. محور خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب کې لیکلي چې عبدالله عبدالله د ولسمشر اشرف غني د سولې له طرحې سره مخالف دی. په مطلب کې راغلی چې د سولې او له پاکستان او هندوستان سره د اړیکو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس د خبرو ترمنځ تناقض موجود دی. محور په دې مطلب کې لیکلي چې حکومت دا مهال خپلې نږدې 80% چارې د سولې خبرو ته ځانګړې کړې، خو د ورځپاڼې په باور دا خبرې لا هم د خلکو له سترګو پټې دي. انصار ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې له پاکستان سره په اړیکو کې به هند قرباني نه کړو. په مطلب کې راغلی چې عبدالله عبدالله په نوې ډیلي کې یوې غونډې ته ویلي چې طالبانو اوس درکړي چې له خبرو اترو پرته بله لاره نشته. د ورځپاڼې په باور عبدالله دې غونډې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي هڅې کیږي، خو دا په دې معنا نه ده چې هند د دې اړیکو قرباني شي. انصار لیکلی که څه هم هند ته دا د نوي حکومت دی لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر دی، خو هند د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه اندېښمن دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدا، خو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. د نړۍ په ټولو ښارونو کې روغتون ته د عاجلو ناروغانو درسولو لپاره څلور ساعته امبولانسونو خدمت موجود دي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان له ګڼو روغتیایي مرکزونو سره هم د نړیوالې ټولنې لخوا د سلګونو امبولانسونو مرسته شوې ده. څو د امبولانسونه وتوانېږي چې په ښارونو او نورو ګڼ مېشتو سیمو کې عاجل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته ورسوي. خو آیا په افغانستان کې که اوس په لویو ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې څوک عاجل ناروغ شي، امبولانسونه ورته په وخت رسیدلی شي کنه؟ زموږ یو همکار همدا پوښتنه په کابل کې له څو تنو ښاریانو کړې.
ستاسو له پیغامونو نه
خو د غریب سړي لپاره په افغانستان کې نه د امبولانس خدمات شته ده، نه کمبل خدمات شته ده. هسې چټي هوایي خبرې دي. دغه خدمات د هغه چا لپاره دي چې هغه واسطه ولري یا پیسه ولري، که ورته غریب سړی ورته زنګ ووهي درې سوه بانی ورته کوي چې یا امبولانس تین لري یا بل چېرته تللي دي، مصروف دي، پیلن معذرت غواړو.
د امبولانسونو خدمات په افغانستان کې ډیر خراب دي، ځکه چې په مهم وخت کې ستاسو امبولانس پکاري درته رنګ رنګ بهانې کوي، وایي تیل نشته پکې، یا یو امبولانس زموږ فلانه جای ته تللی بل فلانه جای ته تللی. په هغه وخت زمان نشي کولی ستاسو امبولانس حاضر کړي. مریض یې په حالت د کوما کې امبولانس درته نه درکوي، یا هم واسطه غواړي یا ورته پیسې ورکوي.
ولا موږ خو چوین دا اعلانونه کې لکه څنګه چې په تلویزیونو کې اعلانونه ویني چې کابل امبولانس بل امبولانس مثلا د تاسو په خدمت کې څلور ساعته حاضر درسې نه ده، مریض پیدا شو لکه څوک پغمان ته یو رسیدګي وکړی شي. دلته خالداره کې هشت پی وزرانه مریض وه، زړه ښځه وه، ډېره زړه ښځه، ډېره بېتابه او ډېره ښه ښځه ده، خدای دې وبخښي اوس مړه شو. امبولانس هڅه کوي چې د همسایه موټر یې غلا کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
خانولی ادم خیل په خپل راستولې پیغام کې وایي ولسمشر هر څومره زر چې کېدای شي باید ټول والیان معرفي او کابینه جوړ کړي، ځکه د په وینا ډېرې ادارې فلج دي. بشیر احمد د هلمند څخه په راستولې پیغام کې وایي زما د ولسمشر اول ون چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ د ټولو ادارو کې د فساد له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. د په وینا هیله ده چې په هلمند کې به نوی والی راشي او په دې ادارو کې به ژور بدلونونه رامنځته شي. یو بل اوریدونکي د عبدالمتین په نوم د کابل د سروبي ولسوالۍ نه په راستولي پیغام کې ویلي دي زموږ کلی د سیلاب له خطر سره مخ دی، موږ له حکومت نه هیله لرو چې د سیلاب د مخنیوي لپاره را سره د یو دیوال په جوړولو کې مرسته وکړي. او حبیب الله کوچه د خوست د ببرک تانی څخه وایي حکومت باید د سولې د رامنځته کولو لپاره له افغان طالبانو سره هر څومره زر چې کېدای شي مخامخ خبرې پیل کړي. دوستانو د ازادي رادیو نظم غږ اورې 2:30 بجې شوې. یو ور بیا په موکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل نورياس نوري اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې پر روانو هڅو کې پرمختګونه کړي او ټاکل شوی په نیجر راتلونکي کې له طالبانو سره مستقیمه خبري ام پایل شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو لپاره په رسمي توګه چمتووالی نه دی اعلان کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې اسلامي دولت ډلې یا داعش د وژل شوي پخواني مشر ملا عبدالرؤف خادم ځایناستی حافظ واحدي وژل شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په اوس وخت په هیواد کې یو شمیر خصوصي پوهنتونونه د فعالیت قانوني جواز نه لري. د دې وزارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره که څه هم د دې پوهنتونونو نمونه نه دی یاد کړي، خو له محصلینو یې غوښتي دي چې د نوملیکنې په مهال د پوهنتونونو ځانګړتیاو ته پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په سیویس کې سره وکتل. د دواړو مشرانو خبرې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د یقیني کولو لپاره ډېرې مهمې وې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه په یو مستند فلم کې چې غږ له مخکې ثبت شوی ویلي چې نوموړی دې ته تیار و چې د اوکراین او کریمیا د کړکیچونو په جریان کې د روسیې اټومي وسلې اضطراري حالت ته چمتو کړي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سان پیټرزبورګ ښار کې د قرغیزستان له ولسمشر الماس بیګ اتمبایف سره وګوري. چین له جرمنی او فرانسې څخه مخکې شوی او له امریکا او روسیې وروسته په نړۍ کې د وسلو د لویو صادرونکو په ډله کې دریم ځای نیولی دی.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. ولسمشر اشرف غنی له سعودي چارواکو وغوښتل چې له افغانستان سره په اقتصادي برخه کې خپل همکاري ته دوام ورکړي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وای چې ښاغلی غنی دا غوښتنه د سعودي له بادشاه ملک سلمان څخه د هیواد ته د خپل سفر په دویمه ورځ وکړه. د جمهوری ریاست د خبر پاڼې لمخې د سعودي بادشاه هم وویل چې د افغانستان او سعودي ترمنځ د سوداګرو او پنګوالو تګ راتګ کولای شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي. په دې سفر کې د دواړو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د دوه اړخیزو همکاریو د لا پیاوړتیا لپاره به یو چوکاټ جوړ کړي. د کندهار ملي سوداګر وای چې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته سوداګریزي چارې ټکنۍ شوې دي. د کندهار د سوداګرۍ د خونی مشر حاجی نصر الله ظهیر د دې ولایت سوداګرو سره په یو غونډه کې وویل چې په ډیرو ادارو کې سرپرست چارواکي کار کوي او د دې کارونو په سم توګه نه ترسره کیږي. نو مور زیاته کړه چې دوی بهرنۍ هیوادونو ته د اموالو په صادرولو کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سوداګرو له ولسمشر او اجرا رئیس نه وغوښتل چې د ټولو سوداګرو په ځانګړي ډول د کندهار د سوداګرو ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غنی د خپل کاري دورې په لومړي ورځو کې ویلو چې له سوداګرو سره به په هره برخه کې همکاري کوي او د همداراز له نورو بهرنیو سوداګرو هم غوښتي وه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سر په جېډال بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 500 افغاني 15 اتیا پوله، یو یورو یو شپږ افغاني، یو انګلیسي پاوند 15 اتیا افغاني لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني دیرش پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 1515 افغانۍ.
دوستانو اوس هم د پاکستان د لاهور خار د پرون ورځې د 14 پاړه یو رپورټ راخلو. چارواکي وایي په لاهور کې په دوو کلیساګانو په بمی بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. په پیخه کې تراویا او د ډیرو کسانو د ټپي کېدو په خلاف شوه. د بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې امنیتي ترتیبات زیات شوي دي. نور حل اسلام آباد څخه د احمد الله په رپورټ کې.
د لاهور خار په یوهانا آباد سیمه کې د عیسایانو په عبادت خانو شو ځانوجون کې بریدونو کې د مړو شمیره 15 تر رسیدلې ده. د پنجاب پولیسو ترجمان نبیلا غزنفر د وینا تر مخه چې د اتوار په ورځ د لاهور په یوهانا آباد سیمه کې د کتولیک او کرایست چرچونو مخې ته هغه محل 214 وشوي چې خلک په عبادت کې مصروف وو. د نوموړي په وینا چې په 14 کې د دوه پولیس اهلکارو په شمول 15 کسان مړه او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي او د جوبل تنانو علاج روان دي. نبیلا غزنفر زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه ترهګرو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د تر څنګه په ټوله صوبه کې د ګرجو او جماعتونو په ګډون د هر مذهب د عبادت ځایونو سکیورټي هم سخت کړې شوې ده. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سکیرا مطبوعاتو سره خبرو کې وویل
دا پیښه واگا بارډر او پولیس لین کې شوې پیښو سره سمون خوري، او چې کم تنظیم د دغه دواړو پیښو ذمواري قبول کړې وه نو هم هغه تنظیم د دې حملې ذمواري هم قبول کړه. او دا تاثر ورکول چې پولیس اهلکار خپل ډیوټي په خشان نه کوي دا غلط دی، ځکه کزان وجون کې چرچ ته ننوتو کې کامیاب شوی وو نو ډیر نقصان به شوی وو.
تیره ورځ د چاودنو وروستو راپارېدلي خلکو دوه شکمن کسان ونیول او په اور یې وسوځول. دې تر څنګه مظاهره چیانو نږدې میټرو بس سټیشن کې احتجاج وکړو او ودانۍ ته یې نقصان ورسوو. د احتجاج وروستو د شپینګ او بندرګاهانو وفاقي وزیر کامران مایکل وینا وا چې ترهګر ایوازې په عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو په ګډون په هر چا حمله کوي، او داسې وخت کې موږ لا د صبر نه کار اخستل پکار دي.
کام لا تحفظ ورکول زموږ ذمہواری کې شامل دي او موږ پوره پوره کوشش هم کوو. موږ هر چرچ کې دوه پولیس اهلکار تعینات کړي دي او د سره سره پرایویټ سکیورټی ګارډ هم موجود وي. او نن هم چې کله ځان وجون کې د چرچ دروازې تر ورسېدل نو پولیسو ادرول او هغوی ځانونه د بارودي موادو سره والوزول.
د چاودنې وروستو بشف پاکستان بشف صادق ډینیل په ټول ملک کې د سوګ او د ایوي ورځې لپاره د مشنری سکولونو د بندولو اعلان هم کړی دی. یاد دی وی چې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلومه ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواري قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا او ایرانی چارواکو د خبرو په لور، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره نن په سویس کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړي. د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو د موافقې په بدل کې به پر دې هیواد د لبیدیز لخوا لګیدل شوي بندیزونه لرې شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر ناورو، ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره په لاوسن کې ولیدل. دا کتنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د چوکاټ جوړول د موافقې لپاره د مارچ تر پایه د ټاکل سوي ضرب الاجل مخکې سوي ده. ټاکل سوي د اخیری موافقه به د جون په 10مه اوسي. د کیری تر خبرو مخکې د امریکا او ایران لړپړو ډیپلوماټانو او تخنیکی متخصصینو سره وکتل. ظریف پروانه اونۍ د امریکایي او نړۍ د شپږو قدرتونو د چارواکو سره وویني. ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د برتانیې، جرمني، فرانسې، چین او روسیې سره هم خبرې کوي. کری پرون په مصر کې وویل چې تر ټولو غوره ستونزه چې د موافقې مخنیوي کوي تخنیکی نه دی بلکې سیاسي دی. په مصر کې لسی بي اس خبرونه سره د نننې خبرو مخکې په یو مرکه کې کری وویل موږ په دې باور یو چې په اپریل یا می یا جون کې به دومره تغییر رانسي چې هغه پریکړه چې تاسو نن کولای شئ هغه به هغه وخت وکړي. که د ایران اټومي پروګرام د سولې زو مقاصد لپاره دی نو راځي چې دا موافقه وکړو. زه هیله لرم چې پراتلونکو څو ورځو کې به دا کار امکان ولري.
My hope is that in the next days that will be possible.
خو دا زیاته کړه چې مهم واټن پاتې دی او ایران باید مهم انتخابونه وکړي ترڅو مخکې ولاړ شي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی هم د ایران د محصلینو خبري اژانس ISNA ته ویلي چې مهم واټن اوس هم ستا خو هیله لري چې مهم اختلافات به کم کړي. په تخنیکی مسایلو کې چې تر موافقه مخکې باید ور باندې خبري وسی. دا کتل کېږي چې ایران کولای شي څومره یورانیم غني کوونکې سنتریفیجونه ولري. د سنتریفیجونو ډولونه او د پلانسیوي اوبو په درنه وټی کې تهران د څومره پلوټونیم جوړولو اجازه لري. له هغه وروسته چې په مذاکراتو کې برخه اخیستونکو هیوادونو د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو د بندیزونو ځړډولو پریکړه ومنله، لویدیځ هیوادونه له ایران غواړي چې تر څینو امتیازاتو تیر سي. رویټرز خبري اژانس تیره اونۍ راپور ورکړی چې د نړۍ شپږو سترو قدرتونو خبري پیل کړي چې له ایران سره ممکنه موافقه باید د ملګرو ملتونو لخوا تایید سي او پر ایران لګول سوي بندیزونه ایسته کړل سي.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه او نیکی هلی ومني. تیرو څو کالو په افغانستان کې د جنگ بندولو او د سولې راوستلو لپاره هڅې روانې دي. په نننی ګردی میس کې موږ په دې خبرې کوو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې سوله څومره اړینه ده، تر اوسه ولې افغانان د سولې پر راوستلو نه دي بریالي شوي، او دینی عالمان د امنیت په تامین او په جنگ کې د ښکېل خواوو په پخلاینه کې څومره اهم رول لوبولی شي. دی او دې ته ورته پوښتنو ته به زموږ ګران میلمانه هر یو مولوی ضیاءالرحمن الایار او په کونړ کې د سولې شورا د دفتر مشر حاجی محمد اسماعیل منیب ځوابونه ورکړي. دواړو ته هرکلی وایو. مولوی صاحب، لومړی ته راته دا ووایه چې د سولې اهمیت څومره دی په اسلام کې، د صحابه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د دې سولې لپاره کوم کار شوی دی؟ چا سره سوله شوی که نه ده شوی؟
قرآن کریم کې درې یا په څلورو ځایونو کې په صلح باندې فرضي حکم شوی دی. سورت الحجرات کې دوه ځای امر شوی دی، سورت انفال کې امر شوی دی، او نورو ګڼو ځایونو کې شوی دی. دې وجنه الله جل جلاله وایي لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. الله جل جلاله وای په دغه ډیرو جرګو مجلسونو د خلکو کې څه خیر نشته، مگر درې مجلسونه او درې جلسې او اجتماع د سې چې بده کې ډیر زیات خیر او ډیر زیات برکات دی. چاغې کې څوک د صدقات او د خیراتونو د مرستو او د همکارۍ امر او حکم کوي، او بل یا د مانزه د پاره او اصلاح بین الناس، یا د خلکو په منځ کې سوله کوي. نو دلته قران کریم یادونه کړې ده د خیر ویل او د بهترین مجلس ویل. او سورت الحجرات کې الله جل جلاله امر کوي چې و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. فاصلحوا دلته سوله کې امر دی. دغه نورس آیت کریمه کې الله جل جلاله فرمایي چې انما المؤمنون اخوه فاصلحوا، دلته فاصلحوا امر دی. دا امر یاد فرضیت د پاره، یاد وجوب د پاره، یاد استحباب او د ندو د پاره. دا د قران کریم مختلف موضوعات دي، خو د قران کریم د نظر ډیر مهمه ده او ډیر ضروری ده. دویم ټکی تاسو دا ویو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې سولې شوې دي کنه؟ د رسول الله په خپل ژوند کې په شپږم کال د هجرت باندې چې کله پیغمبر علیه السلام د مدینه منورې نه د حج په نیت باندې مکه مکرمه ته روان شو، او د حدیبی په نوم باندې زیاته راورسېدو، د مکه غردین او غربزه په خلکو د هغې مخنیوی وکړو، نو په هغه ځای کې لسو مادو کې یوه معاهده او سوله لاسلیک شوله چې د صحابه کرامو د خوانه د مسلمانانو د خوانه نمایندګي په خپله پیغمبر علیه السلام وکړله، او د مکې مشرکین د خوانه سهیل په نوم باندې یو سړی واغه وکړله. لس مادې په هغې کې ذکر شول چې ظاهرا دغه زیاتې مادې د مسلمانانو په کمی او مغلوبیت او ناکامۍ باندې ښکاره کېدلې، خو الله جل جلاله دغې ته بیا فتح مبین ویله، ښکاره فتح ورته ویله. او نن ورځ په افغانستان کې د هر څه نه مهمترین شی هغه د خلکو دپاره سوله ده. که موږ سوله ونه لرو، تعلیم نه لرو، که سوله ونه لرو، صحت نه لرو، که سوله ونه لرو، موږ چېرې اقتصاد نه لرو، که سوله ونه لرو، موږ نظامي قوت ونه لرو، که سوله موږ ونه لرو، موږ به سالم او روغ خلک ونه لرو، که سوله ونه لرو، موږ به روغ او ښه ذهنونه او ذهنیتونه ونه لرو.
مولوی صاحب، پوښتنه دا پیدا کیږي چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې صحابه وو د مشرکینو سره صلح کولی شو په حدیبیه کې، او هلته صلح وکړله او هغې ته ښکاره فتح وویله شوه، ولې نن مسلمانان په خپلو منځونو کې اخته دي، جنګونه کوي په خپل منځ کې، یو بل پسې ټوپک راخیستی دی، او دوی په خپل منځ کې سره نه جوړیږي؟ لاملونه څه دي؟
انوری صاحب، سوال په خپل ځای باندې ډېر زیات مهم دی. دې نه مخکې به زه د قرآن پاک یو آیات ته راشم. الله جل جلاله فرمایي چې و ان جنحوا للسلم فاجنح لها. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم به اول سامع او مخاطب دی، او بیا د هغې نه بعد صحابه کرام او د قیامت پورې ټول مسلمانان ته دا امر دی. الله جل جلاله دلته یادونه کوي او حکم دی فرضي که چرته غیر دین او غیر مذهب خلک سوله غواړي، سوله ته راکاږي شي، نو الله جل جلاله فرمایي چې پجنح لها، ته مرکوک شه. اوس چې دلته څوک د قرآن کریم مطالعه نه لري، د اسلام نه پوهاوی نه لري، په اسلام باندې تدبر او تعقل نه کار نه اخلي، دا د هغې خپل کمی دی. یو دویمه دا ده چې زمونږ یو تعداد افغاني واکمن خلک که هغه په دولت کې دي که دولت نه بار خلک دي، د هغې واک او اختیار د پردو سره دی. په دې معنا باندې چې د دې مالي سپورټ بل څوک کوي، د دې ډونران نور خلک دي، او هغه خلک غواړي چې د خپلو مالي مصارفو په نتیجه کې او چوکاټ کې خپل ارادي او خپل انانات، خپل فرهنګ او خپل کلتور د افغانستان په داخل کې تمثیل کړي. نو دلته دا خلک خواران واک نه لري. او دوی موجه به زه دا ویم چې د افغانستان په عمومي کچه باندې او د ټول ملک په سطح باندې 15 کاله د انقلاب وشو، پیدا نه انقلاب روان دی، اخلاص نه دی، حالات جنگي دي. دلته زمونږ د افغانستان خلک زیاتره خواران دغه جنگونو د واجن او د شخړو د واجن او د مشکلاتو د واجن خواران به سواد پاتې شو په علم پاتې شو دیم د سي لاسرسي نه لري او د سي واک او ځواک نه لري چې دغه مشران سره رابطه مختلف لارو نه وکي او علمي فشارونه به د خلکو باندې راوړي یا په دنیا باندې راوړي دا وجه ده او څلورم دا ده چې دنیا گاونډي ملکونه او ټوله دنیا د خپل ځان مسؤلیت حفاظت او د ځان عزت چې ده دغه د افغانستان په ورانېدو کې ګوري او هغه داسې یو سوچ کوي چې موږ د خپلو ملکونو مخالفین او جنګونه چې دي نظامي قوتونه دا په افغانستان کې یا په بل یو اسلامي ملک کې مصروف کړي دي د دې لپاره چې په موږ باندې رانی شي.
حاجي صاحب بسم الله، ستا په نظر باندې نور څه داسې لاملونه شته دی چې تر اوسه په افغانستان کې جنګ دوام کړی دی او لا روان دی، افغانان پکې وژل کیږي، بې کوره کیږي او وطن ورانېږي؟
انور صاحب، زه د مولوي صاحب محترم د خبرو سره موافقم. هغه دا چې زمون هغه مشران چې هغوی پسې دې ملت اقتدا وکړله، دغه اقتدا د دې دپاره وکړه چې مشرانو د خپلواکۍ غږ کو، د ازادۍ غږ یې کو، او دا ازادي او خپلواکي د اسلام په رڼا کې کوله. خو کله چې ملت حاضر شو د هغې امر په ځای کېدو دپاره، موږ تاسو ته معلوم دي چې ډېر رونه په شهادتونو ورسېدل، زخمیان شو، کونډې شولې، یتیمانان شو چې اوس هماغسې بې سرنوشته، بې علمه پاتې وو. دلته ملت کې پردی لاسوهنه شروع شوله، دغه لاسوهنه داسې حد ته ورسېدله چې موږ بې علمه پاتې وو. کله چې علم نه وي هلته خپلواکي نه وي، چې خپلواکي نه وي هلته اقتصاد نه پیاوړی کیږي. نو زموږ دا جنگ په موږ باندې راتپل شوی جنگ دی. که چېرته موږ غواړو، د زړه نه دا غواړو چې موږ افغانستان د ګاونډي هیوادونو سره سیال کول غواړو، نو دې دپاره یو ملي وحدت ته ضرورت دی. داسې وحدت نه چې په دوو اشخاصو باندې ملي وحدت نوم نه وي، باید دا د ټولو طرفونو په یو غږ باندې وحدت ته ضرورت دی، او د پردیتوب نه ځان خلاصېدو ته ضرورت دی. د دغه په صورت کې به موږ د مشکلاتو نه خلاص شو، او دغه لار به مونږ ته آسان شي او چلند به پیسي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مولوی صاحب، حاجي صاحب اسماعیل دا ویل چې کوم جنگونه چې په افغانستان کې اوس دوام لري، روان دي، او هر ورځ پکې موږ وژل کیږو، ټپین کیږو، وطن مورانیږي، د دې یو لامل دا هم دی چې کله چې مجاهدین کامیاب شو، کابل ونیو، بیا د هغې نه وروسته د دوی په منځ کې اختلافات پیدا شو، او د هماغه اختلافاتو چا چوکۍ ساتله او چا ګټله، د دغې دو شهین دپاره جنګ روان شو، ډېر افغانان پکې ووژل شو، اوس هم دغه د جنګ جریان روان دی. ستا په نظر باندې همدغه د جنګ لامل دی؟
انوري صاحب، مخکې مونږ ویلې چې په افغانستان کې د جنګ عوامل او اسباب او علل ډېر زیات دي. یو همدغه علت دی چې جهادي رهبرانو لکه څنګه چې حاجي صاحب اسماعیل بنیب وویل، دا یو حقیقت دی چې ولس کومې قربانۍ ته حاضر شو، ولس د رهبرانو په قومنده او امر باندې د دوی کوم اطاعت وکړو، او کوم سخت درون پیټیله چې د یو زبرځواک په مقابل کې دا ولس یې راپاس، او ډېر شهادتونه او قربانیان یې ورکړل، هجرتونه یې وکړل. په دغه د جهاد د کامیابېدو نه وروسته دغه رهبرانو دوی د دین د قانون دپاره یو ځانګړی پلان نه درلود، د اقتصاد دپاره اوسه پلان نه و، د دې ملک کې د سولې او د آرامۍ د اوسره پلان نه و، په دې ملک کې د یو ښه نظام دپاره اوسره پلان نه و، د ګاونډیانو سره د سلوک او د چال چلن او د هغې سره زموږ تاریخي او تیر یا راتلونکی د دې دپاره اوسره پلان نه و. نو همدغه ګڼ مشکلاتو چې افغاني ټولنه عامه خلک دا د مشران نفرت یې فایده کو او فاصله او لریوالی ونیو، نو دلته مشران منځوي شول په یو طرف کې چې هغه د نورو خارجي قدرتونو ښکار شول، او هغه د هغې یو قسم د لاس الې وګرځېدلې په ساده الفاظو باندې، او ولس دلته پاتې شو. نو د مختلفو لارو نه په ولس باندې لوبه روانه ده، اوس هم پکېږي، او موږ خدای جل جلاله ته سوال کوو چې دا لوبه په افغانستان کې بنده شي او په یو ښه شکل باندې دلته امنیت او سوله تامین شي.
مولوی صاحب، مننه. دغه د سولې راوستلو کې علما څومره رول لوبولی شي چې دلته په افغانستان کې دغه جنګونه ختم شي او سوله راشي؟
یا افغاني ټولنه دا یوه سنتي اسلامي ټولنه ده، مذهبي ټولنه ده، او دلته چې د علما وینا څومره تاثیر کوي، هغه د جمهور نه کوي، هغه د یو وزیر نه کوي، هغه د یو سفیر نه کوي، هغه د یو وکیل او د یو رئیس نه کوي، هغه د یو قومندان او د جنرال نه کوي. دا مذهبي خلک دي او دینی خلک دي، او دلته د مذهب او د دین په سر کې دینی عالم دی. نو کله چې دینی عالم ځان مسون ویني په دې ملک کې او ځان عزتمن ویني او د هغه ژوند خوندي شي چې علما به بیا خپل رسالت په دې دنیا کې غړې زیات په خمانه باندې اجرا کی او ادا وی کی.
حاجی صاحب علما او تاسو په نظر باندې دوی دوی ته تاسو په سولې شورا کې څونه ونډه ورکړی ده او څومره کارونه دوی کړی د سولې لپاره؟
چې تاسو یادونه وکړله چې په سولې شورا کې د علماو نمائندگی شته کنه نمائندگی شته ده په هغه کې د علماو دلته شورا ده چې د علماو شورا رئیس د علماو په نمائندګۍ باندې د سولې شورا کې غړیتوب لري. دلته په نور ادارو کې دلته د هغوی موجودیت ډېر زیاته هم دی چې لږ ستونزې لري. دا چې دلته د حج اوقافو ریاست دی دا باید ډېر منظم او فعاله شي د علماو نمایندګي پکې صحیح وشي او دغه ستونزې چې کوم لاسرسی ورته علما لري او کوم عامه پوهاوی چې د علماو د لارې کیږي دا د عام سړي د لارې نه کیږي.
درنو اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو د ځوان فکر خبرونه اورئ.
مولوی صاحب بل پوښتنه دا ده چې څنګه کولای شو چې لومړی علما سره یو ځای کینو یو ځای شي یو غږ شي یو لاس شي او بیا د افغان دولت وسلوال مخالفین او افغان دولت کومې لارې چارې چې په دې باندې کار وشي او دغه ټول سره یو ځای شي؟
زبردست وی منوري صاحب په دې حق لبا که دولت واقعا په دې ول کې سوله باندې د زړه تله غواړي او دنیا هم ځان ته په دې جنگونو کې نور د حالاتو خرابېده ګوري او ځان مشکلات او تخریبات دي او په افغانستان کې سوله غواړي نو هیڅ مشکل نه ده ځکه په افغانستان کې هر سیاسي کړی دا یو ملک نه تمویلېږي او اکمالېږي. نو په کار دا ده چې هماغه منابع د دې چې دغه سره خبرې وشي هغه نور مخې ته نه ځو چې هغه څوک دي دلته د ولسي جرګې وکیلان دي هغه کې کوم ګوري هغه کوم ډېر زیات ګڼ مشکلات دي او مشکل چې دغه به سیوادی ده کاشکې چې دا شوري او علمي خلک په کول کې نو دوی کولای شو چې د گاونډو هیوادونو د پارلمانونو سره او د ولسي جرګې سره او د سنا سره او د نور مجالس سره د وکیل په صفت د وکیل سره غتلی وي وزیر د وزیر سره غتلی وي او دینی عالم د دینی عالم سره غتلی وي قومي مشر د قومي مشر سره غتلی وي او رئیس جمهور د رئیس جمهور سره غتلی وي او بیا یو خاص ځانګړی وفد چې پاغه کې دینی عالم رئیس جمهور د سولې د شورا نماینده د علماو د شورا نماینده د قومي شورا د ملک طالباته او په ولایتو کې باید دغه تشکیل وي او د زړه اول په گاوند کې ګرځېدل وي او بیا دغه سیاسي تحریکونه او احزاب چې د نورو ځین تمویلېږي هغه سره غتل کړي وي او هغه ته د افغانستان د راتلونکي د اطمینان او د باور د یو ډاډ ورکړا وي او وری کی چې د راتلونکي افغانستان نه به هیڅ چاته خطر نه وي خو ول د راتلونکي افغانستان سره د گاوندین او ټول د دنیا کومک کوي ترڅو یو با امنه یو پرمختللی افغانستان منځته راشي.
مننه. اجي صاحب تاسو څه وایئ منیب صاحب چې د کومي لارې چارې دي چې ستا په نظر باندې چې هغه عملی شي لومړی دینی عالمان سره یو ځای یو ټغر باندې کینی او بیا افغان دولت او همدارنګه دغه مخالف وسلوال کسان هغوی سره یو ځای شي؟
د علما وحدت زما په خپل فکر باندې د ټولو نه اول ضروري د مذهبي مسایل باید دی د یو وخت لپاره سټاپ کی او د خپل وحدت وکي. دلته اوس موږ د یو خطرناک او د سیاسي توتیو سره مخ یو د دغه توتیو د مخنیوي په خاطر باندې دلته چې اوس هر مسله چې باس کیږي د دې تر شا یو سیاسي سپورټر یي هغه بیا د یو خطرناک ترپکنی طرف ته وړي. نو د علماو لپاره ډیر زیات اهم د وحدت لاره. دویم هغه ورونه چې کمی شکوی لري یا کمی نیوکل لري علما باید د علما سره قانع کوونکي الفاظ او قانع کوونکي مسایل باندې توافق تر رسیدل پکار دي. ملت علما پسې روان دي کو ملت تقسیم هم علما پر دغه کیږي خو کله چې علما یو شلو نو ملت سره یو کیږي. ملت چې کله سره یو شو نو دلته بیا آبادی بم راځي ترقی بم راځي او صلح بم راځي هر مشکل چې موږ سره مخ خدا به حل کیږي.
یعنی ستا په نظر باندې تر اوسه پورې هغه مسؤلیت چې علما لري هغه نه دی ادا کړی د سولې راوستلو او د خلکو د ولسونو د یو زوال لپاره؟
علما درې تقسیم دي. د حج اوقافو سره چې څوک دي هغې ته تر اوسه پورې داسې د دولت د پیاوړتیا دپاره اقدام نه دی اخیستل شوی. یو هغه علما دي چې د دولت نه بالکل هغې داسې دي چې خپل لمونځ او درس او د جومات سره یې کار دی او د خپل واز او نصیحت کوي هغې هم په خپل ځای باندې دغه دي. یو ځای داسې دي چې په فاصله کې دي هغې خپل دلایل او خپل مسایل لري عالم به عالم سره قانع کیږي. دلته څه ستونزې شته دی ډېر کار شوی دی خو ډېر کار رامونږ ته پاتې دی.
ستا د خبرو نه داسې معلومېږي چې که هغې خواته عالم دی هغې طرف تا فتوی ورکی چی ته په حق کدی خو تعلیم دے د دې خو نه دغه کی یعنی جنگ دوی ګرم کړی ستاسو نظر څنګه
نور سه محترم دلته د جنگ علت چې د من مخک په یادونه خبرو کې وکړه دا تپل شوی جنگ دی او دا جنگ د بل طرفه تحمیلی جنگ دی او د اقتصاد جنگ دی
نه اصل اقتصاد شوی جنگ خدای د منو خو ګرم کړی چا دی
برانه لاسته دی کی هر چا سره خپل نظر یاده خپل نظر باندې روان دی لکه مخک منګ میام دا یادونه وکړه چې دلته ملت د مشرانو خبره ته لبیک ویو خو مشرانو د خپل اقتصاد د پاره ملت پرې خو دا څه داسې مسایل دي علما کو جنگ کې لاس نم لري خو د جنگ د پاره باید د خدمتلو هغه لازم چې د ماندې قانوني او شرعي حق دی باید هغه اقدام وکړي زه جنگ کوم به ما علم پدې پوي چې دا جنگ ستا په خیر نه دی دا جنگ د اسلام په خیر نه دی باید ما پوي کې علم
مونږ سه اجي سه دا ویل چې عالمانو تر اوسه پورې هغه څه نه دی کړی چې کوم ور باندې فرض دی د یو مسلمان دی او عالم په هیڅ باندې چې نور د مسلمان وینې توې دا بند شي ته پکې څه وي
زبا انوري سه دا خبره په درې بخښه او درې جزا کوم کله چې افغانستان ته خارجي نه راغل د ټول افغانانو سره او د بل خاص د علماو سره یو بل شان ته شوش او بل شان هېره و سمه ده د دې په زمن کې دلته د سولې په نوم باندې شورا جوړه شوله چې په سر کې مرحوم استاد رباني او په ولایتو کې نور مشرانو سو پات شوي د سوج باندې خدای دې پر چا باندې خپل ځای راخو ټول زبا مشرانو زموږ نه دي دغه سولې شورا چې جوړه شو دغه د علماو په نوم باندې نه و د سولې په نوم باندې او ماګه چن علما چې په هغه کې توظیف شوه هغه خپل ساحه کې کار کړی دی او کوي خو نور علماو ته رسمن که مسولیت یا که امتیاز نه دی ورکړل شوی صحیح ده نو د ساجی صاحب خبره په خپل ځای باندې صحیح ده چې دلته د امتیاز یو اخلي او مسولیت دی وره او کار د بل نه وختل کیږي نو دا تقریبا عقل هم نه مانی اکر سلام پټا کار او بتزاد کړه دلته سره علما ځکه بار پاتې شوی دي اولنۍ ته شوش مې نه تویو جدا ده بل د ساجی صاحب خپل خبرو کې د حج اوقاف یادونه وکړه حج اوقاف وزارت په افغانستان په دې حکومت کې یو ډیر یو پخترین وزارت ده دې کې چې کوم علما دي د خطیب یا د امام په نوم باندې یاد مبالغه او د دای په نوم باندې 3,500 افغاني معاش ورکي او زه فکر کوم چې دغه نقصان هم د حج اوقاف د وزارت دي چې هغه کوم پالیسی نه لري کوم پلان نه لري چې د ملک د لپاره د یو د خطبو د تقاریر یو دغه جوړ کی او پلان جوړ کی او د ملک په ساته باندې علما سره شریک کی او هغه کې ملي منافع د دینی منافع او اساسات او په ساتلو سره د ولست تمثيل شغله دي کوم شی وسپور نه لري او نو مالي د چاغې به علما راغوختي او هغه ته به کوم پلان ورکړي او یا به د عالم کوم دسي یو امتیازي چې هغه د عالم په حساب باندې سلورم ته کې ادا چې اوس دلته خارجيانو سوله غواړي داخلي خلک هم سوله غواړي دنیا هم د سوله لپاره غږ کوي هغه وایي چې موږ د ملک نه وزو نو هغه قیدوي او نظری او فکری مشکلات چې د افغانستان د خلکو سره او خصوصا علما سره هغه تقریبا په زایله کې دوی او اکثره زایله شوې دي نو چې دغه تشوشات دغه اشتباهات زایل شي نو زرمه چې
د بهرنیانو ورته سره
د جنگ د کول کوم باندې نه پاتې کیږي هیڅ باندې نه پاتې کیږي
مولوی صاحب کوم د افغانستان تیر تاریخ ته وګورو هغه وخت کې خو کفارم نو بهرنیانم نو راغلي مجاهدین په خپل منځونو کې اختش او جنگ شروع کړه خو هیڅ حکم نه تاسو دا ویره نه لري چې بهرنیانو وزي بیا به دوی په منځ کې جنگونه طالب او د مجاهد او د حکومت او د منځ کې جنگونه دوام ولري
دلته دوی سه دوه ټکی دي دغه سیاسي حزب مخکې مونږ ویل چې دغه هر سیاسي حزب چې دی اسلامي او غیر اسلامي ملکونه دغه تمویلوي صحیح ده او هغه نه غوښته چې مجاهد په دغه مفکوره باندې په دغه سپیڅلي نوم باندې په دغه غلبه باندې په افغانستان کې حکومت وکړي چې کوم دی غوښته او دی په دنیا کې کوم کامیابي د وارسا په نوم باندې قدرت ته ماتې ورکړل داري په دې ملک خپل اراده تمثيل کې دا د دنیا خلکو په افغانستان باندې نه پیرزو کېده هغه خپل تنظیمونو ته دسي و اراده ورکړل دسي و مفکوره او تورکړل چې دیو بل سره وجنګول او عوام ته منفور شول ځکه موږ او تاسو اوسې نه غوړي چې انتخابات ته ودرېږي څوک لاره نه ورکړي نو کوم شی دی هغه په یو بل شکل باندې دی اگر د دې دریز او د دې د مکورین نه دی نو دې کې خارجيانو لاسو دویم ټکی به زدا ویم کدا خلک کوزي او په افغانستان کې سوله کول دی یو غاړي او د غټول ملکونو خپل هغه کړی چې په افغانستان کې دی هغه ته د امنیت داډ ورکي او دوی واقعي اسلامي افغاني نظریه ولري او د تیر دغه عذابونو تکلیفونو
نه او دغه زحمتونو او هجرتونو نه د 10 اگست ادا مشران په دا په نظر کې ولري نو سول راځي مشکل نشته او که دغه دوه خبرې دی په نظر کې ونیسي د خپل ځان د خپل خلکو د خپل خاورې اهمیت د اسلام اهمیت او د دنیا سره روابط دا دوه خبرې په نظر کې ونیسي نو بیا هم سول نه راځي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.